آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشاب آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
په جلال آباد کې د نوملیکنې په وخت په یو جومات کې چاودنه شوې. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون امریکایي کارپوهانو او ژورنالیستانو ته بلنه ورکړې ده چې دغه هیواد د اتومي بټۍ د بندېدو جریان وګوري، او د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو سعودي عربستان ته رسیدلی دی.
د خبرونه اوریدو تستلی مشین نن د یک شنبه ورځ د سور د میاشتې نه هم د 2013 کال د اپریل د میاشتې له 9 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو ورسته په رپورټونه کې دا هم اورید. د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې د ټاکنو لپاره د نوم سپتولو په یو مرکز چاودنه کې د دوه خوځو په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه شپږ سوه شپېته زره افغانانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي دي، او همدارنګه د سواد د ولسي غونډې په هکله هم درته مرکه لرو. مرکه او رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په جلال آباد کې د انتخاباتو لپاره د نومونو د ثبتولو په مرکز کې د چاودنې له امله د دوو ښځو په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي دي. بم د یو موټرسایکل پورې تړل شو، او چاودنه د څلورمې ناحیې په شپاړس فامیلۍ سیمه کې د هغه جومات مخې ته شوې چې نومونه پکې لیکل کېده. په ننګرهار کې د انتخاباتو د کمیسیون رئیس ذبیح الله وکړي امریکا غږ ته وویل چې په چاودنه کې یوه ښځه پولیس هم زخمی شوې، او د جومات ودانۍ ته هم تاوان رسیدلی دی. په عین وخت کې جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نومونو د لیکلو په وخت د جلال آباد د ښار په جومات کې د بم د چاودنې غندنه کړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن د یک شنبې په ورځ په کابل کې خپور شوی راغلی چې دا څلورم وار دی چې د افغانستان دښمنان د نوملیکنې د بهیر د اخلالولو په خاطر حمله کوي، او د جومات په څیر یو پاک ځای خپل هدف ګرځي. په بیان کې ویل شوي چې امنیتي او دفاعي قواو ته حکم شوی چې د انتخاباتو په وخت په ټول هیواد کې د انتخاباتي حوزو او مرکزونو په شاوخوا امنیت ټینګ کړي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې تیر شپه د حکومت د هوایي او ځمکنیو ځواکونو په عملیاتو کې په هسکه مینه کې د اسلامي دولت یا داعش وصل 15 وسلوال وژل شوی دي. د امنیه قمانداني د وایان حضرت حسین په وینا حکومتي عسکرو ته وسلې او مهمات هم په لاس ورغلل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې راتلونکو پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو په لړ کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیل کېدو وروسته تر اوسه پورې شپږ سوه شپېته زره کسان خپل نومونه ثبت کړي دي. د کمیسیون کمیشنر رفیع الله بایدار له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې په ټول هیواد کې نږدې شپږ سوه اته پنځوس زره کسانو نومونه ثبت کړي چې په دې جمله کې څلوېښت په سلو کې ښځې وې. دغه کسانو زیاتره برخه په کابل، هرات، کندهار، بامیان، ننګرهار او بلخ پورې اړه لري، خو په نورستان، اروزګان، کونړ، زابل، وردګو، بدخشان او پنجشیر کې د نومونو د لیکلو بهیر سوکو. نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د عکسونو او انځورونو ننداره جوړه شوې وه. د هغو کسانو او خلکو عکسونه کې خودر شیو چې په افغانستان کې د روان جنگ او نامنۍ له امله یا بې ځای شوي او یا بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي. په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر جان بیس په خپله وینا کې ویل چې متحده ایالات کوشش کوي چې له خلکو سره کومک وکړي. هغه وویل چې سږ کال یې تقریبا اووه دېرش زره میلیون ډالره مرسته ورسره کړې ده. تاسې د امریکا غږ واشنگتن نه د نړۍ او افغانستان خبرونه اورئ. پاکستانی پولیسو نن د یکشنبه په ورځ ویل چې د جمعې په شپه وسلوالو سړو په دیره اسماعیل خان کې د کورنۍ سیلانیانو په یو کمپ د ټوپکو ډزې کړې دي. درې کسان یې زخمیان کړي دي او له هغوی سره ملګری ډرایور یې هم زخمی کړ. د خیبر پختونخوا د اسماعیل خان دیره له افغانستان سره څیرمه د ډیورنډ په کرکه کې موقعیت لري. تر اوسه لا چې د حملې مسؤلیت نه دی قبول کړی، خو د پاکستان د حکومت مخالف وسلوال جنګیلي په دغه سیمه کې موجود دي او د پاکستان د پوځ په خلاف باندې جنګیږي. د جنوبی کوریا ماموران وایي چې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د جنوبی کوریا او امریکایي کارپوهانو او ژورنالیستانو ویډل ته بلنه ورکړې چې هغه هیواد ته سفر وکړي او بله میاشت د اټومي بټې د بندولو جریان له نږدې نه وڅاري. زیبا خادم د امریکا غږ د خبریال جیف سیلډن د رپورټ خلاصه لولي.
شمالی کوریا دا بلنه په داسې حال کې ورکړې ده چې توقع ده د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او کیم جونګ اون په راتلونکو څلورو هفتو کې غونډه وکړي. د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست د مطبوعاتو سکرټر یوون یانګ چن نن د یکشنبه په ورځ د شمالی کوریا د مشر له قوله وویل، که څه هم چې امریکا د شمالی کوریا سره سخت دښمنی پالي، کله چې زموږ مذاکرات شروع شي په دې به آگاه شي چې زه داسې سړی نه یم چې ارومرومې د امریکا او یا د جنوبی کوریا په خلاف د اتمي وسلو د استعمالولو اراده کړې وي. کیم جونګ اون دا هم وویل چې د شمالی کوریا معمول وخت به نیم ساعت مخکې کې چې د جنوبی کوریا سره برابر شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اروپا ته د خپل سفر نه وروسته نن د یکشنبه په ورځ منځني ختیځ ته د سفر په لړ کې د سعودي عربستان پایتخت ریاض ته رسیدلی دی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو او اروپایي انډیوالانو ترمنځ د ایران سره د لاسلیک شوې نړیوالې موافقې د سرنوشت په اړه اختلافات رابرسیره شوي او د ټرمپ ادارې د دغه موافقې نه د وتلو او د ایران په خلاف د احتمالي اقدام په اړه خبرداری ورکړی، پامپیو په ریاض کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه پورې پریکړه نه ده شوې. هغه غږ وکړ چې د ایران د بالستیکي توغندو د پروګرام د سوکا کولو په خاطر دې نړیواله ټولنه نوي اقتصادي بندیزونه پرې ولګي. د امریکا د نوي لوړپوړي ډیپلوماټ په توګه منځني ختیځ ته دا د مایک پامپیو لومړی رسمي سفر دی او توقع ده چې د سعودي عربستان له مشرانو سره به د ایران د اټومي پروګرام په باب د سلا مشورو وروسته نوموړی اسرائیلو او اردن ته سفر وکړي. د امریکا غږ واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. د ای پی خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله نن د یکشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات کوشش کوي چې سوریا تقسیم کړي. هغه دا خبره د ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو محمد جواد ظریف او مولود چاو اوغلو سره د سوریې په پایتخت د سوریې په باب د یوې ګډې غونډې په وخت کړې. روسیا او امریکا دواړه په سوریه کې نظامي موجودیت لري او په کورنۍ جنګ کې ښکېلو خواوو پوځي او لوجستیکي ملاتړ کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پر متحده ایالاتو باندې تور ولګو چې په سوریه کې د ټیرریستي ډلو ملاتړ کوي او غږ یې وکړ چې د کوردي ملیشو د وای پی جی ډلې له ملاتړ نه دی نور لاس واخلي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ګواښ کړی که کانګرس د مکسیکو او متحده ایالاتو ترمنځ سرحد په اوږدو کې د نوي امنیتي دیوال د جوړولو لپاره پیسې منظور نه کړي، دی به په ځواب کې په موقتي توګه د امریکا د فدرالي حکومت د دفترونو د تړلو پریکړه وکړي. توقع ده چې کانګرس به د سپتمبر په 2 د ټرمپ د ادارې د پوځي د ټرمپ د ادارې د بودیجې د منظورولو لپاره بحث وکړي او رایګیری به وشي. خو په دغه بودیجه کې د ټرمپ د غوښتنې او توقع برخلاف کانګرس د سرحدي دیوالي امنیتي کټارې د جوړولو لپاره پیسې نه دي اختصاص کړي. جمهور رئیس ټرمپ دا استدلال وړاندې کوي چې له مکسیکو نه سره د امنیتي کټارې لګول له دې امله ضروري دي چې هر کال دغه هیواد نه امریکا ته په لسګونو زره غیر قانوني مهاجرین راځي. ټرمپ 13 میاشت د 1.3 تریلیون ډالر زمینی بودیجه لایحه چې کانګرس د فدرالي حکومت د دفترونو د تړلو نه د مخنیوي په خاطر منظوري ورکړې وه توشیح کړه. دغه پیسې یوازې د روان میلادي کال تر سپتمبر پورې د حکومتي لګښتونو لپاره کفایت کوي. که نورې پیسې منظور نه شوې شاید چې د حکومت ځینې دفترونه بیا وتړل شي. جمهور رئیس د شنبې په ورځ د مشیګن په ایالت کې د خپلو طرفدارانو یوې انتخاباتي غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ که کانګرس د امنیتي دیوال لپاره 1.6 میلیارد ډالر پیسې منظور نه کړي، فدرالي دفترونه به وتړل شي. خو د جمهوري ګوند لوړپوړ غړي د کانګرس لپاره د منځنۍ چې د کانګرس لپاره د منځنۍ دورې د انتخاباتو سره په نومبر کې مخ دي د ټرمپ د اقدام سخت مخالفت کوي او نه غواړي چې رایه اچونکي ورنه بېزار شي. په داسې حال کې چې د برما په شمال کې د پاوز او د کاچین د قبیلې د یاغیانو ترمنځ خونړۍ جګړې دوام لري. ملګری ملتونه وایي چې د برما یا میانمار د پوځ د تهاجمي عملیاتو او بې درېغه هوایي بمباریو په نتیجه کې په زرهاو ملکیان مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو نه شاوخوا ځنګلونو ته وتښتي. د کاچین قبیله چې د چین له سره سره څیرمه آباده ده، د پیروانو اکثریت عیسویان دي. هغوی له څو لسیزونه د برما د پوځ په خلاف جنګیږي او کوشش کوي چې له دغه بودایي دولت نه ځانونه خلاص کړي او خپل ازادي اعلان کړي. د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمیشنرۍ د مامورانو له قوله رپورټ ورکړ چې د برما د عسکرو او هوایي قواو د حملو له امله 4000 خلک تښتېدلي دي او په زرګونو نور د سخت جنگ په وجه په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په موقع د روانه خبرونه لمړی رپورټ ده. د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتولو په یو مرکز 14 د دوو ښځو په ګډون شپږ کسان ټپیان کړي دي. د پیښې نور حال په سیمه کې د امریکا غږ د خبریال زبی الله غازی نه اورو چې همدا اوس را سره د ننګرهار ولایت نه د ټلیفون په لیکه دی. زبی الله غازی صاحب، ستړی مشي، د پیښې نور جزئیات څه دي؟
مننه. دغه پیخه د جلال آباد ښار په تلورمه ناحیه کې د غرمې په پا پاوباندې 12 بجو را پیخه شوې ده. په یو زرنج موټر کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو. د انتخاباتو د نوملیکنې د یو مرکز په خوا کې یو جماعت د دې مخې ته دغه زرنج ودرول شوی وو او چاودنې کړې ده. د ننګرهار د والی ویانا الله خوجانی وایي چې په دغه پیخه کې اووه کسان ټپیان شوي دي چې یو پولیس دی او شپږ کسان ملکی وګړي دي. خو په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې د نوم نه خودو په شرط امریکا غږ کول چې په دغه پیخه کې د نوم لیکنې دوه خزینه کارکوونکي چې یوې د تالاشۍ مسؤله ده او یوې ماموره ده، دوی هم ټپیان شوي او یوه پکې ماشومه ده. د ننګرهار د انتخاباتو د ولایتي دفتر مسؤول زبی الله وګړي منلی ده چې په دې کې یوه خزینه کارکوونکي زخمی شوی ده.
څه وی خلک آب روحیه څنګه ده؟ هماغه سیمه کې چې د پیښه شوې ده وسالته د امنیت څنګه ده؟ د عامو خلکو روحیه څنګه ده؟ د سب په د نوملیکنې په مرکزونو دا څو امزل دی چې داسې حملې کیږي، نو داسې عامه روحیه څه ده؟ څه وی چې دوی به ټاکنو دپاره د نوملیکنې په خاطر بیا هم دې مرکزونو ته ورځي نه ورځي؟ څه وی
طبعا تاثیر کولی شي. دا په ننګرهار کې په تیرو دوه اونیو کې د انتخاباتو د نوملیکنې په مرکزونو باندې دویم برید دی یا دویم چاودنه ده چې کېږي. له دې وړاندې وسلوال سړي دغسې یو مرکز ته ورغلي وو، په هغه پولیسو یې ډزې کړې وې. عموما نن په دغه سیمه کې نوملیکنه نه کېدله، ځکه هلته حالت سم نه و، ولسي خلک یېرېدلي وو. د ټاکنو کمیسیون مسؤلین هیلمن دي چې ولسی خلک به راشي او دغلته په ټاکنو کې برخه واخلي. خو عموم کې د خلکو یو څه یېره پیدا شوې ده چې ټاکنو مرکزونو ته به تک یو څه ستونزې او دوی به د امنیتي ګواښونو خطر احساس کړي.
بله، مننه تاسو نه. نور جزئیات لپاره به بیا هم تاسو سره په اړیکه کې اوسو. کورم ودان
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. قدر من اوریدونکو، روانه هفته د جمهور رئیس لپاره لستون زونه ډک هفته وه. په دې اکلام درته رپورټ لرو چې لږ وروسته به واوري. د افغانستان سیمه ایز مسؤلین د ولایتي او ملي شورا یو شمیر غړي وي. وسلواله طالبانو د الخندق په نوم د پایل شوو عملیاتو په وسیله د افغانستان په شمال او شمال شرق کې په نږدې 10 ولسوالیو حملې کړې دي. د ولایتي شورا یو شمیر غړي ادعا کوي چې وسلواله طالبانو د بدخشان، د تاشکان او د فاریاب د المار ولسوالۍ، یو شمیر سیمې د تخار په خواجه غار کې دوه پوستې او د کندز د قلیزال یوه سیمه نیولې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د عملیاتو په مقابل کې د ولس بیلابیل پوځي عملیاتونه وبخي. 12 بیل بیلابل پوزی عملیاتونه پیل کړی دي. نور حال د ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام پر رپورت کوي.
د افغانستان د ملي شورا ولایتي شوراګانو یو شمیر غړي په حکومت انتقاد کوي، وایي چې افغان امنیتي ورګانونه نه دي توانیدلي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو مخه ونیسي. د ملي شورا ولایتي شورا د غړو د معلوماتو له مخې وروسته تر هغې چې وسلوالو طالبانو یو ونی مخکې د الخندق په نوم عملیات پیل کړل، تر دې دمه د افغانستان په شمال کې له لسو په ډیرو ولسوالیو حملې کړې دي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي فتح الله قیصاري د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بلچراغ، ګرزیوان او المار هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو پرې وسلوالي حملې کړې دي. د ده په خبره وسلوالو طالبانو په دې حملو کې وکړای شول چې یو محلي قومندان ووژني او د المار ولسوالۍ یو شمیر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي.
د فاریاب په ولایت کې په دې وروستیو کې ډېرې حملې د سري هاوس په سیمه وې. اوس مهال وسلوال طالبان په المار ولسوالۍ کې تحرکات لري او ولسوالۍ ته نږدې شوي دي.
خو په شمال ختیځ ولایت کندوز کې بیا وسلوالو طالبانو په قلعزال او دشتیارچی ولسوالیو حملې پیل کړې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي امیر الدین ولی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د الخندق عملیات د پیلېدو سره سم طالبانو په دشتیارچی ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو پوسته حمله وکړه چې له امله یې نږدې 12 د ملي اردو سرتیر شهیدان شول. له دې وروسته د ډلې په قلعزال ولسوالۍ حمله وکړه چې د اختی پی بازار ته ورسېدل.
دا په داسې حال کې ده چې 15 ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د الخندق په نوم د پسرلنۍ عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د افغانستان دفاع وزارت د دغه اعلامیې له خپرېدو وروسته یاد عملیات نمایشي او تبلیغاتي وبلل. د وسلوالو طالبانو پسرلنۍ عملیات داسې مهال پیلېږي چې د افغان امنیتي چارواکو په وینا د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د بدخشان د ولایتي شورا یو غړي عباد الله نجی نظری ادا کړی چې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو په جریان کې د ډلې په کوهستان، رغستان او تشکان ولسوالیو حملې کړې دي. د نوموړي په وینا وسلوالو طالبانو په دغه حمله کې د تشکان ولسوالۍ ځینې برخې نیولې دي. ښاغلی نظری ادا کوي چې وسلوالو طالبانو په خپلو دې حملو سره د بدخشان، تګاب، درایم او اورګو ولسوالۍ هم تر ګواښ لاندې نیولې دي. په همدې حال کې د تخار د امنیت قومندانۍ ویان خلیل اسیر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ینګي قلعه او شکمش کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي، خو په وینا یې د ډلې د خواجه غار ولسوالۍ دوه پوستې نیولې دي. خو په بلخ کې سیمه ییز چارواکي دا کوي چې د افغان ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې نږدې 100 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په چاربولک او چمتال ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم بول شوي او په نږدې ورځو کې به د یادو دوه ولسوالیو نږدې کلي له وسلوالو طالبانو پاک شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو د عملیاتو ته په غبرګون کې په 11 بیلابیلو ولایتونو کې 12 پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 100 وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې کله چې دوی یعنی تروریستي ډلې خپل عملیات اعلان کړی دی، مونږ هم په خپل تحرکاتو کې تغییر ورکړی او په دغه تغییر کې مونږ وکولای شو چې 12 عملیات په 11 ولایت کې سي. اوس هم په دې موافقت باندې روانه ده.
د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتوالی او د امنیتي بنسټونو نه پاملرنه د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې هم انتقادونه راپارول دي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار د جرګې په عمومي غونډه کې وویل حکومت باید د وسلوالو طالبانو د حملو په شاتم بولو ته جدي اقدام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په خوست کې لزګونو کسانو دی ولاریون په ترس کې د ټاکنو کمیسیون پر بې کفایتۍ تورن کړی دی. دوی ادا لري چې دا دفتر د سیاسي اشخاصو تر اغیز لاندې راغلی دی. دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مرکزي دفتر نه غوښتي دي چې په دې اړه لازم اجراءات وکړي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
د غولسګونو کسانو په خوست کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مخې ته لاریون وکړ. د دې دفتر مسؤلینو پر بې کفایتۍ تورن کړل او د هغوی پر ضد شعارونه ورکول. د لاریون ګډونوال او د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنډوال خبریالانو ته وویل چې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د نومونو ثبتول او رای ورکولو مرکزونو شمیر د یو شمیر سیاسي اشخاصو په خوښه کم او زیات شوی دی.
انتخاباتو کمیسون کې په لوی لوس وهنې شوې ده. د انتخاباتو کمیسون مو د سیاست خور شوی ده. په ټولو محلونو کې تغیرات او تبلیغات د اشخاصو او د افرادو پر مبنا نه شوی دي او په لوی لوس حوزه دې موږ نه لري شوی دي. په داسې حال کې چې ټول هغه خلک دي چې په انتخاباتو کې ګډون غوړي.
موږ ابزار د څلورو دورو کې وان د ملي سره موټرو ملي سره نه نه ابزار نشته. خالصا درش کلا ملکونډه کلا پخونو کلا اندونو کلا ګنګینه دا ټوله یې وابزا وان 2000 کور ابزای لري کړی دو او شلو کور ته ابزلی ګولې دو. دا چیرته شوی دي؟
د شمیرو له مخې د پخوانیو ټاکنو پر مهال په دې ولایت کې 168 مرکزونه وو او اوس دا شمیر 192 ته رسیدلی. خو د لاریون کوونکو نیوکه دا ده چې د مرکزونو موقعیتونه ښه نه دي ټاکل شوي. یو بل لاریون کوونکي مدني فعال رفیع الله زیار امریکا غږ ته وویل ممکن په راتلونکو ټاکنو کې خلک پراخ ګډون ونه شي کړی ځکه د په وینا سر له اوسه په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
کدا زمينه ورته برابر نه شي دوی ته سایټونه زیات نه کړل شي. فکر نه کوم چې پټاکنو کې ګډون وکړي او کزمګ غختنه ونمل شي. موږ به د خوست ولایت د ټاکنو کمیسیون پسې خلاص واچو دروازې به وټړو.
په ورته وخت کې د ټاکنو کمیسیون دی ولایتي دفتر رئیس عبدالرحمن محبت خپل دفتر په چارو کې د سیاسي کسانو مداخله تش ادعا بولی. هغه وايي خپل کارونه په ډیر ښه ډول سنبال کړي دي. خغلی محبت زیاته کړه چې د نوم سبتونې او رای ورکولو مرکزونه د دوی د مرکزی دفتر له لوري ټاکل شوي. هغه نه مني چې ګنې په دې کې د کوم مشخص کسان رول ولري.
علت یې په دا کې نه ده چې دلته سیاسي مداخله شوې ده. سیاسي مداخله چا کړې ده؟ موږ ته خو چا نه دور کړي. یعنې هېڅ انسان نشته چې موږ تېرېلي وي چې دا ځکه مرکز یود که دا ځکه کام کا. ځکه موږ خو پیشنهاد کو د هغه مو لګلی دي ولسوالۍ ته ولسوال ورسره تایید کړی دی. هغه تایید موږ لګله ده کمیسیون ته.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د عامه پوهاوې غونډې ته په خبرو کې د خوست والي حکم خان حبیبي هم د ټاکنو د ولایتي دفتر پر مسؤلینو نیوکه کړې وه چې ګنې کاري وړتیا نه لري. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28مه ترسره شي. خو د امنیتي ګواښونو له کبله د ټاکنو د روڼتیا په اړه سرلوڅ اندېښنې موجودې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوري. تیره اونۍ د جمهور رئیس ټرمپ لپاره له ستونزو نه ډک هفته وه. په موقعې په دې اړه د امریکا غاک د خبریال جیملن رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسته لولي.
د فرانسې جمهور رئیس امانیول ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دواړه واشنگتن ته راغلي وو او د جمهور رئیس ټرمپ سره ملاقاتونه وکړ، خو د یو لړ مهمو موضوعګانو په اړه اختلافات رابرسیره شو. د ټرمپ او اروپایي مشرانو په منځ کې د ایران د اټومي پروګرام او د فلسطین په شمول د مهمو نړیوالو موضوعګانو په باب ژور اختلافات موجود دي. له دې نه علاوه په سپینه معنی کې د کابینې په کچه ښاغلی ټرمپ هم د یو شمیر غټو او غیر متوقع ستونزو سره مخ شوی دی. د امریکایي مطبوعاتو د رپورټونو سره سم فکر کیږي چې د ټرمپ یو نږدې مشاور به زر محاکمه شي. ښاغلی ټرمپ دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخابات وخت له روسیې سره هیڅ ډول پټ ارتباطات نه لرل. نوموړي ویلي چې دا د هغه د سیاسي مخالفانو یوه دسیسه ده. خو د شمالي کوریا سره په ډیپلوماتیکي کچه د مذاکراتو د پرمختګ په نتیجه کې به شاید چې د ټرمپ موقف نظر پیاوړی شي او په کورنۍ کچه به ورسره د خپل اعتبار په ساتلو کې مرسته وکړي. د ډونالډ ټرمپ ټوله توجه اوس د فی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د تحقیقاتو په لورې ده او لانجه نه ده حل شوې. مولر او تفتیشي ټیمې غواړي وګوري چې آیا واقعا د ترمپ د انتخاباتي ټیم او د روسیې ترمنځ 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې پټ تماسونه موجود وو او که نه وو. په داسې حال کې چې ټرمپ په دې اړه د فی آی تحقیقات د دیموکراتانو د سیسګنی رابرټ مولر تر اوسه پورې د ترامپ سره لړپړی سلاکاران او همکاران رسمن د جرم په ارتکاب تورن کړی دی. د ښاغلی ترامپ لپاره با په کورنۍ کچا یو غټه عقب نشینی د پخوانیو او سابقه دارو عسکرو د چارو د وزارت لپاره د نامزد وزیر رانی جکسن له خپل نامزدۍ نه تیرېدل وي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا 45 جمهور رئیس د روانو سیاسي بحرانونو د طوفانونو په منځ کې راګیر شوی دی او له هرې خوا نه ورته د نړیوالو توجه راجلب شوې ده. د ای بی سی نیوز د یو رپورټ سره سم د کانګرس ځینې غړي د ښاغلي ټرمپ د مؤاخذه کولو نیت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په سوات کې د پښتون ژغورنې د تحریک غونډه پای ته ورسیده. دا همدې ولسی غونډې د څرنګوالي په اکله مو د تحریک د یو تن مشر علي وزیر سره مرکه کړې. نو مولي د سوات د ولسی غونډې په اکله آشنا رادیو ته وویل
د سوات غونډه ډیره خوندوره غونډه وه. په دې کې چې دلته په سفارت کې دي کوم خوف او ویره پیدا کړی و د موږ په خلاف د دې مومنت په خلاف او د دې جلسې په خلاف کوم پرپګنده کړی و او د خلکو کورونا ته تلل حالته نو تاسو ورکول فارم ورکول چې دا فیل کوي چې تاسو د غونډې ته بنځي. بیا دا هم چې په جماعتونو کې اعلان کول چې دا د دې چې څوک هم د جلسې ته لاړ شي د بدی شتګرد موږ پختل لیستونه کې شامل وو. بیا هغه نه پس تاسو به کتلی په میډیا باندې چې زمون کوم چې پوسټر وی دی دی هغه یعنی مثال ریاست بیا پوسټونه ولګول چې دا د فضل الله او دا رای تاندې خو یې به وجود خلکو چې کومه زمون سره قرباني وکړه د وطن او د خاورې سره قرباني وکړه.
د چا د خانه خلکو ته د اخترونه ورکړ شي چې د سوات پولیسي غونډه کې نن باید ګډون وکړي د څوګو
نو دا د سیزن چې د دې دو چې کوم د غونډې په خلاف باندې تقریبا زیات کارونه چې کول او زیات اکټیویټیز چې کولې او کورو ته به ورکړل دا د پاکستان ملي انټيليجنس یې ما یو البو هغه به کورونه ته درېدل او د کسانو ته به ځمې غور کول. نو ایون دا چې کسان ته لکه زما یو ملګری دی نه مې ناخلم هغه د وردی سره خبرګین ته ورغدیو او برګین کې ورته ویلي چې د تا زوی د دې مسلې نه په کلار نه کینی نو دا ورته چې ته اوس لاړ شه برګین بند کا مونږ ته نتیجه راوړه که نتیجه نه راوړې ورورته مونږ د برګین نه وړو. نو هغه چې کورته تلې او هغه په کور کې دومره مسله پیدا شوې و چې هغه ما ته ټلیفونونه وکړ ما ورته چې بس ټیک شو ته مراد جلسې لا دا څه خبره نه ده.
خو غونډه څنګه و ولس راغله وکنه
دا اوس د پښتون تحفظ مومنت د پښتنو د ژغورنې کوم غورځنګ دی. په دې کې خوندوره خبره دا ده چې د پښتنو ټول وطن خلق پکې ګډون کی خو چون کې دا په دې د موږ د وطن هغه خلق دومره په تعداد سره نه راغلي لکه په خبرته دلته د سواد خلکو ډیر زیات تعداد سره ګډون کړه کړی و او د سواد خلکو په دا مينو چې تر اخیر او وخت پوري بالکل دې ولاړو او دا کوم چې تقریرونه کول خبري ورته کولې او سپینې خبري ورته کولې دې ته ډډګرنه ورکول او دې خبري ټولو حمایت کوو.
سوات ته دراتونکو موټرو کاروانونه ایثار کړی شو د کاروانونه د خلکو د موټرو کاروان ولې ایثار کړی شو او څنګه خلک به بیرته راغلل غونډه تکنه.
نو د دې دا کارونه وکړل دا چمونه وکړل هر یو کار دې په خپل انداز باندې وکړ خو زه پښتون ولس چې دې دې نه په چیک پوسټو وکړل نه په ګټو وکړل نه د دې په دمکې باندې وکړل خو هم په کاره وخت باندې جلسه ګټه را ورسېدل او د خپل د پښتنو د یووالي اظهار وکړ.
په کوټه لاهور اسلام آباد پیښور دې زینو کې غټه غونډه شوې وي خو د سوات غونډه کې څه فرق تاسو ولید علي وزیر صاحب؟
د سواد غونډه داسې ده کنه چې د سواد غونډه کزه دا درته وایم ګورې دا داسې خبرې نه کوو چې موږ دا وایو چې هغه موږ په چا کې تضاد پیدا کوو یا داسې دروغجنې خبرې کوو. د سواد دغه غونډه چې ما کوم حالات ولیدل ما کوم دلته ما خو چې په لاهور کې مشکلات دي تاسو بل دي چې ما په تقریر کې کوي دي خو د سواد مشکلات بالکل او په سواب کې دلته داسې دی کورونو سره داسې بدمشي شوی دی, داسې کورونه برباد شوی دی چې ډیر زیات تاوان او زیان یې سوا ته رسولی دی.
قدر من اوریدونکو, دا چې د پښتون ژغورنې د تحریک مشر منصور پښتین حکومت او ولسته څه پیغام درلود په نننۍ غونډه کې, دا به د مرکې پاتې برخه به په بلې خپرونه کې واوري. نو روانه خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه اوري. تر بیا هم لوی خدای مل شي.